السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. محمد صادق نن پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپلې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر و، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغې یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په تېره سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت تر څنګ پر یو لړ مسلو خبرې کړي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبری مجلې په ترڅ کې درته د دې موضوع تفصیل لرو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریزې پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي څرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یوه تلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کوه او د ده لپاره اتل نه دی. فطرت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تون بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف د غیر مسؤلانه څرګندونې له تاریخي حقایقو د هغه بېخبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپلو دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. ترکیه وایي چې د سوریې څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیرو دو اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا نن په دې اړه د اناتولو دولتي خبری اجانس ته څرګندونې وکړې. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیر سوری کډوال ته ځای ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د سوری شاوخوا 3 میلیونه وګړي اوسمهال په ترکیه کې دېره دي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسله والې ډلې د دسمبر په 8 د سوریې پلازمینه دمشق ته ننوتی او د بشار الاسد رژیم یې پرځولی دی، چې له دې سره په ترکیه، عراق او لبنان کې ډیر ګڼ شمېر سوری کډوال له ځمکنیو سرحدونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینیس پکتور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبری اژانسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله باندې محکوم شوی و. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله باندې محکوم کړي. د راپور له مخې سپکتور په 2021 کال کې مخکې له دې چې ونیول شي د سرطان پر ضد د روغتیایي تجهیزاتو د جوړولو د ویفا فابریکې د مراقبت د کمیټې د مشر په توګه کار کاوه. راپورونه زیاتوي د امریکایي وګړي د خپلې محکمې په لومړۍ دوسیه کې د روسیې د صدر اعظم د پخواني مرستیال سکرتر ته د بډو د ورکولو تور منلی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. او سم د خبری مجلې په ترڅ کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومي میرمنې وایي
ما مخکې وظیفه درلودله. د طالبان په راتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
دغو بندیزونو خپله پر افغانانو او په ځانګړې توګه پر ښځو څه اغېز کړی؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی دی. د چارو یو شمېر پوهانې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې ثبوت ګڼي.
افغان سیاست چې دی د اصل کې جنرالانو په لاس کې دی. صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلاتو ته هغه به ځي راځي، مګر تصمیمونه یا فیصلې کول د به جنرالان کوي، مرکب کړي به هو سب کوي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل هم منله چې د حماس مشر اسماعیل هانیه په ایران کې یو هدفي برید کې وژلی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټول کې تخراغ لې او سم راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د خزو پر کار د طالبانو له بندیز د 2 کال پورې شول. یو شمیر مېرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغیزمنې شوې د جدي اقتصادي ستونزو خبره کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې خپله مېرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلي وو په افغانستان کې د خزو پر کار د طالبانو د حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالره زیان رسېدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
یو شمیر افغان خزی وایی د طالبانو حکومت لخوا په ندولتی موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز 2 کال پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو ندولتی موسسه کې دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل:
شخص خودم نه یتیم د دوش مس
زید تو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دندره ناخستل شوې ده. تیر دوه کلونو کې چې لخصونه کار اخیستل شوی، ډېری مېرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګری په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي، باور وکړئ داسې سختې ورځې مې تېرې کړي. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه، خو په ویښه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چارې نه داشته.
د کندهار یو اوسیدونکي صدف چې دا هم 2 کاله وړاندې په ندولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له پریکړې وروسته وزګاره شوې، د خپل ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتک سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې دا ډېر زیات اغېز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله، د طالبان پراتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23 د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنې د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپګم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن د دسمبر په 23 په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز باندې 2 کاله پوره شول. دا چې دغو بندیزونو په تیرو 2 کلونو کې عملا د افغان ښځو پر ژوند څه اغېز کړی په همدې اړوند نورو مسلو مې لږ وړاندې د ښځو د فعالې نظیفې احمد شاهي نظر وپوښته.
د افغانستان آینده ته زه بخښه رانیم چې زه سبا وشي، ځکه چې د معلومه خبره د هر یوې پوهېږي واتوره او شیدې سپینه چې یو مېرمنه چې تحصیل وکړي، زده کړې ولري، یا خپل ځان باندې حاکمیت ولري، په حل زدې وکړي، هغه چې مور او پلار یا ورونه یا خاوند چې ورته پیسې ورکړي، هغه په خپل لاس چې یو روپۍ وګټي، هغې ته یو ویاړ وي که نه. هغه مېرمنې چې کامیابه وي، د هغې نه لس اولادونه یا هغې سره تیر چاپیر کوم محل وی چاپیر کی چجون کوي هغه هم سره کامیابی هم پرمختګ تزي خو لبل مرغانو په کوم چې دوی هدف بسوي د دوه کال وو شو چې په هغه ورځ باندې پنتونونه بند ک تر څنګه هغه مرمن چې په یو ان یا خارجي موسسو کې کار کول هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بند ک ورځ په دې سره د ټپ انسټیټیوټ هغه پنجونه باندې بند ک د څو وړي خو لیکن د افغانستان بدبختی سره مخامخ دي.
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی. په ظاهر دوی وای چې دوی د شرایطو پر امنځته کول باندې غور کوي خو دغه درې نیم کال وتل دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم نه دي. څه اغیزې کړي دي عملا تاسو د افغانستان په ټولنه کې د دغو بندیزونو اغیزې څه ډول ارزوئ؟ څه اغیزې کړي خصوصا د ښځو په ژوند باندې؟
ډیر زیاته هغه مېرمنې اوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو اکلاس فیلو په پانتون کې وو مونږ سره ډیر زیات مېرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. بیا هغه مېرمنې چې د کور سرپرست وو اوس مهال هم وي خو هغه بیا وخت په تېرېدو سره خپل هغه بدې ورځې تېروي. خو ډیر زیات هغه مېرمنې چې بې سرپرست وو د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي خپل کور کورنۍ زید نمبر کچ پاکستان شو چې ایران شو اوس مهال ډیر زیات هغه مېرمنې چې زه ګورم چې ما سره کانټکټ دي ته قاچاقي لار بس وي موږ اوس له وطن چې چیرته زموږ اهمیت نه وي. خو د طالبان هدف بلای چې مثلا موږ د شریعت له لارې مختزو کړل په شریعت کې په اسلام کې خوځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم اوس د افغانستان اوس خاموش دي. په دې معنی نه چې کوم حاکمیت او دی چوي بس هغوی اومني خو اوس نه لري چې د دوی په مخه ودرېږي څوک نشته دوی سپورت کړي. هر یو کورنۍ خپل ورځنی خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي کې ښځینه وي. اوس په افغانستان داسې حالت سره مخامخ دي او د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم.
د ښځو فعاله نظیفه احمد شاهی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی دی و پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی دی. که څه هم دغه پاکستانی چارواکي کابل ته د خپل سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا بللې خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهانې په اړه ویشلي نظرونه لري. دا چې دا نظرونه څه دي تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پاکستان د طالبانو حکومت سره د اوږدې مودې ناندریو او اړیکو له ترنګلتیا وروسته افغانستان ته خپل یو پلاوی استولای دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان نن سه‌شنبه د دسمبر په 30مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له یو پلاوی سره پرون دوشنبه ناوخته کابل ته رسیدلی او له ځینو طالب چارواکو سره یې کتلی دي. صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ده په خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللې ده. دغه پاکستانی چارواکو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیزو موضوعاتو اړوند ورسره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم په خپل ایکسپانه د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره د دغه وزارت د سرپرست سراجالدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی. صادق خان دغه شان په خپل ایکسپانه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د دنی خبره کړي او ویلي دي چې له نوموړي سره هم د دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې سوي دي. د پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی چارواکو طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر ناندري زیاتې سوي دي. پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالف وسله والی ډلې ټي ټي پی ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې دغه ډله پرې حمله له افغانستانه پلانوي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلی دی چې هیڅ چاته به د افغانستان لخوري د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنکړي او په پاکستان کې دننه هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی په ټکو دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای دی. د پاکستان پوز وخت نه وخت ډیوران کرخي په وګدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوزي عملیات هم تر سره کړي چې لا عمله یې کله کله افغان وګړو ته مرګ زوبلی اوختي. ٹی ٹی پی ظاہراً د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. آن دا چې وخت نا وخت دواړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي، خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکي دي، او د خبره د خپلو ګټو لپاره په ظاهره داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته. ښاغلی خټک وایي کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوي سفر د پاکستان له لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي.
کم از کم دسی ہوا نمود کی بس طالبانو ته ضرورت زیات ہو زکه چې هغه چونکه ټول عمر دلته پاکستان کې تیر کړی دی، دلته نه جګړه کړی دی، دلته کې سرمایه گزاران دي، هغه دې ضرورت لرو چې دسی وخی چې هغه خو مستقل خلک دي. پاکستان ته دې ضرورت ہو زکه چې طالبان به ډېر داسې کارونه کوي چې دی به مسؤلیت نه اخیستل غواړي. ټی ټی پی او طالبان کله بیلو افغان سیاست چې دی دا خو اصل کې د جنرالانو په لاس کې دی کنه. صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلاتو ته هغه به زی راځي، مګر تصمیمونه یا فیصلې کول دا به اوس جنرال کوي، مکتب کړي به اوس هم کوي.
خو افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای بیا وایي برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی پر سر رامنځته شوي اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نه سي، خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي. ښاغلی یوسفزای وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته شوي اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی.
موضوع چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي د طالبانو مشکل دا ده چې هغوی چونکې په افغانستان دننه پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي سوچ موجود ده، فکر موجود ده، او خلک د پاکستان خلاف دي، او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري. نو طالبان حتی ځینې موقع کې دوی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کړي، خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډارېږي او دوی کوشش کوي چې ډېر زیاتې پاکستان ته لیوالتیا ونه ښیي.
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو باخبره پاکستاني چارواکی دی. نوموړی چې په دې وروستیو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی، له دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغې مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته په دې خبری مجله کې بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه په تهران کې د اسرائیلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیه د وژنې پړه مني. کاتس په منځني ختیځ کې د ایران نورو پلوي ډلو ته هم خبرداری ورکړی چې له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې پخوانی مشر اسماعیل هانیه د اسرائیلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هانیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیلو وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل، او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نښه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هانیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هانیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونۍ خبرې د هانیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړه چې د حوثیاغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل، او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حملې کړې دي. په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبې ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لږ تر لږه شپاړس تنه اسرائیلیان ټپیان کړل. اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به واورئ چې په خوست کې باروړونکو لاریو ته یو لوی د پارکین او دغه راز د بارونو د ښکته پورته کېدو ځای جوړ شوی دی. خو اوس ورزو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولی د ژمي په موسم کې میلیونونه اړمنو کسانو ته ژغورونکې خوراکي مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ژمي کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې شپږ میلیونه کسانو سره مرسته وکړي، حال دا چې میلیونونه نور بېوزله افغانان د مرستو له دغه چوکاټه بهر پاتې کیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په افغانستان کې د ژمي د موسم له پیل سره سم یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ د کافي خوړو او د سون توکو د نه لرلو له امله اندېښمنې دي. د ننګرهار اوسیدونکي شفیق چې د یوې دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده وایي په ژمي کې د بیکارۍ ستونزې لا پسې ډېریږي او دوی نشي کولی د خپلو اولادونو لپاره پوره خواړه برابر کړي. نوموړي سیشنبه ازادي راډیو ته وویل
دو میاشتې کېږي چې دومره یعنی وضعیت خراب دی. زمونږ ډېر لس کس فامیل راته په غاړه دی واړه واړه دي، یعنی مونږ خېټه په نیمه نه شو مړولی. نیمه باندې چې زه د ماشومانو خېټې په نیمه باندې ماړه کړم، که کوم ورځ ترکاري پخه شي زمونږ کور کې هغه ورځ اختري جړا ته نور مجبور یو چې مونږ څنګه وکړو څنګه وژاړو. کله کله داسې زړه غواړي دا ډپریشن دومره ډېر شي وایو چې د غربت د وجې سړی ځان ووژني. نو دومره یعنی سختي ده دا اوس وخت چې په مونږ باندې کوم روانه ده.
فریبا چې د پلازمینه کابل اوسیدونکي ده او درې معلول اولادونه لري وایي خاوند یې په یوه اداره کې اجیر دی او په میاشتنۍ تنخواه یې گزاره نه کیږي.
خاوند مې په یو وزارت کې اجیر دی، کافي معاش نه لري، نیم معاش مو د کور په کرایه کېږي او باقي پیسې هیڅ نه کیږي چې موږ پرې یوه بوری وړه یوه قطۍ غوړي یا یو بوری وریجې واخلو. اړ یو چې خپله سودا د کیلو په حساب واخلو، هغه هم په ډېرې سختۍ او د سون توکو د نه موجودیت له امله مو بخارۍ تر اوسه نه ده لګولې.
دوی د نړیوالو مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې بېوزله کورنۍ هېرې نه کړي او د خوراکي موادو د مرستې ترڅنګ د کار د زمینو په برابرولو کې وسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولی د ژمي په موسم کې میلیونونه اړمنو کسانو ته ژغورونکې خوراکي مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په روان ژمي کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې شپږ میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. دغه ادارې لیکلي چې افغانستان له بېرحمه ژمي سره مخ دی. ډبلیو ایف پی له دې وړاندې د قوس د میاشتې په دیرشمه په یو راپور کې هم اعلان کړی و چې په راتلونکي ژمي کې به پنځلس میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم ویلي چې په 2015 کال کې به د 22 میلیونه نه لکه افغانانو له ډلې چې مرستو ته اړتیا لري د سازمان یوازې 14 میلیونه او تل کاړمنو کسانو لپاره د بشري مرستو پروګرام برابر کړي او د دې هدف لپاره هم 2 میلیارډ او 30 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې چې د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د فقر، بېوزلۍ او بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو مخکمنۍ خبری مجله اوریدغه مجله هم ورو ورو د پاوی شیبوت نګدې شوی ورستای راپور راخلو. نن د دسمبر په 23مه د خوست په ګمرک کې د باروړونکو موټرو لوی تمځای په اساسي ډول جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د موټرو یا تمځای چې په نږدې 14 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او په یو وار د 2.5 لوی موټرو د درېدلو ظرفیت لري. ټول ور باندې 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. خوستي سوداګر او د باروړونکو موټرو کاروباریان ورته خوشاله دي. تفصیل به له نجیب الله الخیر واورو.
د خوست ګمرک د محوطې دننه د لویو او بارونکو موټرو یو لوی تمځای چې په یو وار د دا ډول 2.5 موټرو د ودرېدو ظرفیت لري جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. چارواکي وایي تر دې مخکې د موټرو د ودرېدو مناسب ځای نه و چې له کبله یې په مالونو بار موټر څو ورځې تشری او مالکان د مالونو محصول کیتو ته په تمه پاتې کېدل. د دوی په وینا د خوست ګمرک د موټرو په دې تمځای کې اړین اسانتیاوې برابرې شوې دي. د ګمرکونو د لوی ریاست استازی عبید الله مشاد رو تو ول
دغه پروژه چې د اوبو برکی سیستم او د لوی موټرانو لپاره او د ګمرکی تایم راهلو لپاره چې تجهیزات په کار کېږي په هغه ټولو باندې مشتمله پروژه ده.
خوستي سوداګر او د بارونکو ګاډو ډریوران د ګمرک دننه د موټرو نوی تمځای ته خوښ دی. وایي مخکې د دې تمځای نشتون د دوی د موټرو د محصول کېدو کار له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی و. یو تن سوداګر حاجی علمدین او یو تن ډریور محمد جان وایي
مخکې به رنګې وشوې خاټې به جوړې شوې او رنګې مټر به خکې دا نن خو الحمدلله ډېر دا سیمټ هغه جوړ شو کانکریټ وشو نو ډېر مې په دې باندې حاصلې ده.
ځای مخکې خمو موږ به راوتو موټر به بل خو نه راتلو یو روډ به خکې دل به را سره بند بشو ډېر په مشکله ولې دا ځای وتو په بیا به تشریف نه کدا څو ورځې بدلته موږ موټر ولاړو مشکل ډیرو.
د خوست ګمرک ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګمرک پشان په اطرافي ګمرکونو کې هم باروړونکو موټرو او ډریورانو ته ځینې نیمګړتیاوې او ستونزې موجودې دي. د خوست ګمرک استازي عبدالسمد سعید ویل
ګمرکاتو د پلختر ملاتړ او پلختیا لوی ریاست نه زمونږ د هیله ده چې په غلام خان ګمرک کې موږ د ډیر غټ مشکل سره مخامخ یو. هلته چون سبزي او میوه راځي نو د هغه میدان جوړول دغه میدان نه هم ډیر ضرور دي. الحمدلله چې دا جوړ شو چې هغه میدان هم جوړ شي نو تجارانو ته به ډیر سهولت راځي.
یاد دیوی خوست د افغانستان له مهمو سوداګریزو او سرحدي ولایتونو دی چې د نورو فرعي لارو په خوا کې هر ورځ د غلام خان بندر له لارې لزګونه باروړونکي موټر له افغانستان څخه پاکستان او پاکستان څخه بیا افغانستان ته د سوداګریزو توکو او مالونو لیږد را لیږد کوي.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي چې پاسپورټ وچیري یا جینی اخي دا ولې دغه کوي؟ اوس هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي هم پوره ویزه مصرف وکړي یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري دا ولې دا په څه خاطر دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سیاله ته بیا پاسپورټ چیرې دا ولې ورشيدي دا ژغ باید باور دل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زایر ټلیفون د پاره زو اوس په الحاله زغره ته راختلې يم دلته غرته چروخې جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زید زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدم کیم. زما دا یو پیغام د ازادی رادیو ته باندې کوم. سموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلې ده په مسکیم کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده دا مسکیم کار کړی ده زموږ ماشینه نه راخراکی سو ورسو د تخت وستاش پیسې کزول دي باندې جهانی کزول دي او ک ستاش پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راتره رسیږي موږ زحمتونه کشلې دي تکلیفونه کړې دي په چاند پیسې دي نو زموږ ځغ دې تر مسولینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ځغ نه بری موږ ځغ باید تر مسولینو پورې ورسیږي زموږ ماشینه راتراک او سلام ډیر ډیر مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږئ. موږ هم د خبری خبرونو په پای او د غراز د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې درته خبرو. ورو ورو د دغه ماخامنې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې دي. زه په 2 بجو بیرته راځم سټوډیو ته. اوس مې همکار سلطان محمد سرور راغلی چې تاسو ته دغه خبری مجله وړاندې کړي. ستړي مشي سرور صاحب.